پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست هم پایل به په لاندو خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل کې او همدارنګه په مزار شریف ښار کې ترهګر بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه وو او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي. توماس ویست د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي تر څنګ ویلي دا ډول تاوتریخوالی هیڅ د توجه وړ نه دی. پرون په مزار شریف او په کابل کې چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وژلي دي او تر 15 زیاتې ټپیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څخه غوښتي چې په خپل راپور کې د افغانستان حقیقي وضعیت ته انعکاس ورکړي. هغه ټینګار کړی دی چې له تیر وضعیت سره د پرتله وشي او مثبت بدلونونه په ډاګه شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. په دې اړه باندې ښاغلی بینیت پخپله کومه څرګندونه یا اعلامیه نه ده ورکړې چې له امیر خان متقی سره په کومو مسایلو باندې بحث کړی دی. د راپورونو په اساس د طالبانو د رئیس الوزراء لمړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پنجشیر ولایت تللی دی. د پنجشیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصرالله ملکزاده دا خبره تایید کړه او وی ویل چې په دغه سفر کې ملا برادر د پنجشیر له سیمه ایزو او پوځي قمندانانو او چارواکو سره لیدلی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. تر دې یو اونۍ مخکې هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پنجشیر ته تللی و. د پنجشیر په ځینو سیمو کې د احمد مسعود په مشرۍ د جبهه مقاومت ملي جنګیالي له طالبانو سره په مبارزه باندې بوخت دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی سي د زندان په ودانۍ نن سهار وختي برید شوی دی. د کوهستان د لومړی سي د ولسوالۍ امنی قمندان عبدالمتین سعید دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه خو ویل چاته مرګوبل نه دا وختي. اخوه د جبهې مقاومت غړي د یوې ټلیفوني اړیکې پر مهال ادعا وکړه چې دغه برید کې درې طالبان وژل شوي دي. او د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامه شي. لاند خبرونه مو اوریدل ور بشه د پروګرام معرفي ته. نن په کابل کې د خزو مظاهره د طالبانو لخوا له ځینو خنډونو سره مخ شوې ده.
طالبان آمدن فیروی کردن دخترها را و سه نفر از دوستای ما را طالبان ساد کردن از اونها تلفونهایشان را گرفتن.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په هند کې له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. هغه همدارنګه له ډاکټر عبدالله سره هم لیدلی دي. د پاکستان د مظاهرو په اړه هم وروستي جزئیات درکوو دا چې عمران خان حکومت ته اختار ورکړی.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړی. کچری تاسو په شپږو ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو شمیر هنرمندان د موسیقي وسایل خرڅوي.
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم دغه وسایل د کور مې اخیسته. هغه ما ته وویل چې دغه تبله و اربنی دي دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېته.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په مزار شریف او کابل کې چاودنې غندلې دي. توماس ویست امریکایي استاذ رینا اميري بخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکيني حکومت د ملي مصالحه عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله په کابل او مزار کې دغه 14 پاړه باندې بیانونه سرګند کړی دي. په کابل او مزار کې 14 لکتر لګش پاړه کسان وجلی او لدیر شو نور ډیر ټپيان شوی دي. جزئیات په دغه ريپورت کې واوري.
په مزار او کابل کې خنړی 14 او په کور دننه او بهاري پاړه خبرګونونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ د حمله غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خپل ژوره خوشحالي ښکاره کړې ده. نوموړي پر خپل ټویټر د حمله بوزدلانه ګڼلی ځکه په خبره د بیګونا ولسی وګړو ژوند دی واخیست. د افغان مرمنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري بیا له طالبانو غوښتي چې تر دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. اغلی اميري پر خپل ټویټر لیکلي دي چې په کابل او مزار شریف کې دغه خونړۍ حمله بي ګناه افغانانو ته چې په کافي اندازه زورول شوی لوي جاړې پرته بل څه نه رامنځته کوي. په کور دننه بیا په خواني ولسمشر حامد کرزي د حمله غندلې او د تلپاتي سولې او صوبا د تامین لپاره د ملي اوالي پر ټینګښت او د ملي خبرو پر پایل ټینګار کړي. نوموړي په یو اعلامیه کې د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینی لار بللې. د دې تر څنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مخکینی رئیس عبدالله پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو د کورنۍ لغړو سره د خواخوږي د خودلو تر څنګ پر جمعهتونو حمله کول د اسلامي اصولو او بشر ضد جرم ګڼلې. تیر ورځ ناوخته په کابل او مزار شریف ښار کې څلور بیلابیل 14 وشو چې مرګ ژوبلې واړوله. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ ناوخته د مزار خار په بیلابیلو سیمو کې په خاري موټرو کې درې پرلپسي بمی چاودنی وشوي چې لامل نه هتنه وجل شي او 15 نور ټپيان دي. خو د مزار شریف د حوزوي روختون یو مسول غوث الدین انوري بیا په دې پیښو کې د لستن وجل کېدل او د 19 نور ټپي کېدل تایید کړي. په دې پیښو کې تر ډیره شیعه افغانان وجل شوي. د مزار خار یو وسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د تیرې ورځې په پیښه کې د کورنۍ یو غړی سخت ټپي شوی. له طالبانو غواړي چې د خلکو امنیت وساتي.
د اقل احساس امنیت هیڅ ګوه مونږ نه کړم درته یم دهې کې جنگ اس مو
په تیر ټول اسیزو کې هیڅ د امنیت احساس نه دی کړی. مل اخر څومره قرباني ورکړو. د تیرې ورځې په پیښه کې مې د خور یو زوی سخت ټپي شوی دی. زه هم دا اوس نسم کولای خبرې وکړم. له طالبانو غواړو چې د امنیت ساتل خپل مسؤلیت وبولي او د خلکو امنیت وساتي. خلک به تر کومه په دغه ډول یو وضعیت کې ژوند کوي.
تا چې وخت مردم به یو وضعیت زندگی کنه.
د دې خاري او شمیر نور وسیدونکو د تیری ورځي حمله ویرون کې بللي او طالبان د خلکو د امنیت په پاتیراتلو تورن کړی دي. لدی 14 وروسته په پلازمینه کابل کې د ماخام پر المنسکون کو 14 وشوه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور نن ازادي رادیو ته وویل چې د کابل خار د څلورمی حوضې په ذکرې جمعات کې دغه 14 لامل شپږ تنه وجل شوی او 13 نور ټپيان دي.
تیر ماخام د کابل خار په څلورمی حوضې په مربوطاتو کې د حضرت زکریا علیه السلام په جامع جمعات کې 14 رمند شوی چې د موږ عام به ګناش پاګ هیوادوال په شهادت رسیدلی دی او تل سم زخمیان دي.
په مزار شریف خار کې د 14 مسولیت دایښ خراسان څنګه منلې. خو د کابل د 14 پاړه کومې وسلواله ډلې څنګه دی ویلي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي رادیو ته غواګستوار بشو. کابل ته نن په کابل کې د خزو فعالانو مظاهره کړې. خو د راپورونو په اساس چې د طالبانو وسلوالو غړو د دغه مظاهره مخنیولې او ګډوډه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ زموږ همکار ته چې جزئیات راټول کړي دي.
ډوډۍ او کار مو رانه واخیست، درس او مشق مو ما اخلي. دا په کابل کې د نن ورځې د مترزو خزو شعارو. دوی چې دقیق شمیرې تر اوسه نه دی معلوم، خو په خبرو شوو انځورونو او ویډیوګانو کې شمیر لزګونو تنو ترسیږي. په کابل کې د مریم لیسې مخې ته راټولې شوې وي. خو اعتراض کوونکي وایي چې تر لسو دقیقو وروسته طالبانو هوایي ډزې وکړې او د دوی اعتراض یې خور کړو. د اعتراض یو ګډونواله چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، دی رادیو ته وویل:
طالبان مدن فایروی کدان دخترو
را طالبان راغلل هوایی دزې وکړي. زموږ له څو تنو دوستانو څخه ټلیفون نه واخستل، چک کړل، څو دقیقې ورنه تحقیق وکړ، بیرته وشکړم
تحقیق کړم، راښم کړم.
خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور بیا دا خبره ردوي یا تبلیغات ګڼي. خاغلی ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ځواکونو لخوا ډزې نه شوي او د کم اعتراض مخه نه ده نیول شوي. د یادولې ده چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو په افغانستان کې له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي. په دې ټوله موده کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې په ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې اړه دوی د خپل مشرتابه پریکړې ته پته مدي.
مننه. وامور دل چې په کابل کې نن د طالبانو ځواکونو د ښځو د مظاهرو مخه نیولې او ښځې په دې اړه شکایت کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
ازادي راډیو ته غواګسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له هندي چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. توماس ویست ویلي دوی له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره کار کوي. ویست په هند کې د افغانستان د مخکینی حکومت د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله سره هم کتل او د طالبانو دغه پریکړه استایل چې هغه ته د کورنۍ د لیدو او هیواد ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړې ده. تفصیل اسدالله لودین اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي هند د افغانانو د ملاتړ لپاره اساسي بشري مرستې کړي او د برخه کې نورو کړنو ته هم لیوالتیا لري. توماس ویس دا خبرې له هندي چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کړې دي. نوموړي پر هندي چارواکو سربیره د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم په هند کې کتلې دي. ښاغلي ویست ویلي له عبدالله سره یې خبرو کې له نړۍ سره د افغانستان پر راتلونکو اړیکو، د سیاسي پروسې پر اړتیا، د بشري حقوقو پر سرغړونو، ټولنه کې د ښځو پر مهم رول، بشري وضعیت او ترهګریزو ګواښونو خبرې کړې دي. نوموړي د طالبانو له دې پریکړې هرکلی کړی چې عبدالله عبدالله ته یې د کورنۍ د لیدو او بیرته هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. توماس ویس پر خپل ټویټر پاڼه د غرض لیکلي چې راتلونکو ورځو کې له نورو افغان مشرانو او نظر خاوندانو سره هم ګوري. ډاکټر عبدالله د تیر نظام دویم لوړ پوړی چارواکی دی چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته یې د کابل له هوایي ډګره د سفر اجازه ترلاسه کړې ده. نوموړی نږدې میاشت وړاندې له کابل ووت او وروسته وویل شول چې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره هند ته تللی دی. تر عبدالله وړاندې د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار ته هم طالبانو اجازه ورکړې وه چې د څو ورځو لپاره په ظاهره د درملنې لپاره متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. طالبانو بیا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته اجازه ورنکړه چې د اماراتو د مشر د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. د ښاغلي کرزي د سفر ممانعت له پراخو غبرګونونو سره هم مخامخ شو. پر طالبانو تل نیوکې کېږي چې نظام یې له سیاسي او فکري پلوه ټول شموله نه دی او د افغانستان په قضیه کې ښکېل سیاستوال له طالبانو غواړي چې پخوانیو سیاسي څیرو ته هم په حکومت کې ونډه ورکړي. طالبانو هم په ظاهره د همدې هدف لپاره هیواد ته د پخوانیو سیاسي څیرو د راستنولو یو کمیسون جوړ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواګست ده. پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند زرګونه پلاویانو په پاکستان کې مظاهره پیل کړې دي. نن عمران خان حکومت ته ګواښ کړی چې ژر تر ژره دی اسمبلی منحل کړي او ټاکنو ته لار پرانیزي. کنه د خبره چې له خپل ټولو پلاویانو او پاکستانیانو سره به اسلام آباد ته ورځي. په همدغه موضوع باندې د آزاد اروپا د مشال رادیو ایډیټر داوت خټک لمو سره د خټک صاحب مننه چې پروګرام ته راغله. تازه جزئیات څه دي؟
ډیره مننه. تازه جزئیات دا دي چې د عمران خان پلویان تر نن سهاره پورې په اسلام آباد کې موجود ول. او کسه هم دیتا د پاکستان د ستری محکمې لخوا بیا یو فیصله شی او حکومت ویل شی چې د اسلام آباد ترتلو اجازه ورکړي، نو اغه اجازه ورکړو خو دا نو ویل شوی چې دی ډی چوک ته هم لاړ شي. ډی چوک هغه علاقه ده چرته چې د پاکستان پارلیمان دی یا سفارتونه دي یا نور داسې حساس عمارتونه دي. نو خو د عمران خان ځنې پلویان د هغې باوجود ډی چوک ته ورسېدل بیګا د شپې، یعنی ناوخته، او په هغه موقع باندې د شپې ناوخته عمران خان دغلته ورسېدو. هغې ته خبرې وکړې، بیا دې لاړو شپه تېره شو او نن سهار عمران خان یو وارې بیا هم خپل پلویانو ته خبرې وکړي او دوی ته ویل چې حکومت ته په شپږ ورځو کې دننه دننه د نوي انتخاباتو اعلان وکړي.
په جون میاشت کې د ټاکنو اعلان او اسمبلی تحلیل کړي. کچری تاسو په شپږ ورځو کې دا کار ونه کړو نو زه به له ټولو پاکستانیانو سره یو ځل بیا اسلام آباد ته راځم.
خټک صاحب، د عمران خان خبرې خو پاکستانی میډیاو کې ویل شوی چې ډیر خطرناک او لګواک ډک خبرې کړې دي، حکومت ته خطرناک پیغامونه ورکړې دي. پرون هم د ځینو تاریخوالو خبره شوې و د کسان نیول شوی که څنګه؟
او تاسو د خطرناکو خبرو خبره وکړه. عمران خان همیشه کله چې د حکومت خبره کوي یا د سیاستوالانو خبره کوي نو دی ډیر په سخته لهجه کې او په سختو ټکو کې خبرې کوي. هاو دا تاسو چې بل خبره وکړه چې کسان نیول شوی نو په پنجاب کې د دې د ګوند یو شمیر پلویان نیول شوی دی، خو زما خیال چې په لویه پیمانه باندې خلک نه دي نیول شوی،
ځکه چې د تر زرو پورې راپور ورکړ شوی چې هغه به سم نه وي که څنګه.
یو وخت کې نیول شوی او کېدې شو چې حکومت د دې ډېر کسان نیولې وي، خو په غیب باندې هم د پاکستان د ستري محکمې یو حکم راغلی او دې ته ویل شوی چې تاسو د دې نه ډډه وکړئ، دا کسان تاسو منی سي دی.
ډېر مننه کوم داود خټاکو چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د پلویان او د مشر د مظاهرو پاړه باندې مخته تازه جزئیات راکړل.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د مهمو ښارونو په لور د پرمختګ پال کې دي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکرایني ځواکونو په وینا روسي ځواکونه په دونباس کې له سختو ډزو وروسته د دوو شهرونو په لور ورمخته شوي دي او په زرګونو ملکیان په سیمه کې گیر پاتې دي. په ورته وخت کې ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د نازي آلمان د زمانې په څیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې ویل کېږي اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له روسي سره منلې ده چې ځینې سیمې ورپریږدي. په 1918 میلادي کال کې لویدیز نازي آلمان ته دغه سیا وړاندیز کړی و. اوکراینی پوځیانو نن وویل چې په دونباس کې د ختیځ لورته لری یو ځای چې لا یې هم واک له کیف سره دی د روسي ځواکونو تر سخت برید لاندې راغلی دی. روسي ځواکونو د دونیتس سیند پر غاړه د سیوریو دونسک او لیسیچانسک د دوو مهمو ښارونو په لور پرمختګ کړی دی او جګړه اوس د سیوریو دونسک تر لمنو رسیدلې ده. د لوهانسک والی سیری هایدی پرون په خواله رسنیو کې په یو بیان کې وویل چې روسی پوځیان شرط دومره نشتې شوې دي چې دوی پر هوانونو ډز پرې وکړي. کچرته د دوه شهرونو سقوط وکړي د لوهانسک ټوله سیمه به د روسی تر واک لاندې راشي او دا د اوکران په جګړه کې د روسی له هدفونو څخه یو هدف دی. د لوهانسک والی زیاته کړه چې پولیس چانسک کې جسدونه غونډوي چې په ډله ایزو قبرونو کې خاورو ته وسپاري او تر اوسه د لیچانسک په یوې سیمه کې یو نیم سل کسان په یوه ګور کې خاورو ته سپارل شوي دي.
اوس اقتصادي خبرونه واورئ تر هغه وروسته اجمل ان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوای د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې خونې په جوړېدو بحث کړی. د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې د ګډې خونې د ایران څنګه فعال شوې ده خو د افغانستان څنګه لا هم نه ده جوړه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ایران د افغانستان مهم سوداګریز شریک بللی او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ګډې سوداګریزې خونې په ژر فعالېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې غوښتنه کړې ده چې د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره باید د دوړو هیوادونو خصوصي سکتور ترمنز همغږی لاړی راشي. په دې ناسته کې د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری پلاوی هم د ایران او افغانستان په سرحد کې د شته ستونزو او د سوداګرۍ د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه شریک کړل. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د خامو موادو په اړه په ناسته کې د ګمرکي معافیت یا تعرفې په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې 15 هغه شرکتونه چې خام مواد او ماشینري واردوي اسناد به وڅېړل شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د 15 شرکتونو د جوس، خوراکي او وینځلو توکو او د غیر الکولي مشروباتو په برخه کې د تعرفو لپاره خپل اسناد د وزارت ته وسپارل چې یاد اسناد د څېړلو لپاره اړوندو ریاستونو ته راجې شول. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیا یو امریکایي ډالر اته افغانۍ او 69 پولا، یو ایرو 95 افغانۍ او 95 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 46 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدار 1055 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 449 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیچاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ریپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. ستاسو څو پیغامونه به هم راوخلو، خو لومړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غاڼه کې د هغو لسګونو زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلی امریکا ته بیول شوی دا افغانان درې ډلې دي. لومړی ډلې هغه دي چې له مخکې د ایس ای وی یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې. دویمه ډلې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکو، او دریمه ډلې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کار کولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شوو کسانو په دریمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا 14000 کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا 14000 بیول شوو افغانانو 40% جوړوي. مقاله کې راغلی دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورسپانې لیکلي د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر 2 کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي، خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبانو کابل ونیوه، د 2 اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له 140000 ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل. په خواتر دې غنو تخلیه شوو کسانو شکایت کړي چې د اسنادو او له کمپونو د استلو چارې ټکنۍ او رو روان دي، او اکثره لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه بیا برېټانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپل ځواکونو استل یو فاجعه او خیانت بللې او ویلې دي دا اقدام به کلونه کلونه د برېټانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجوده وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړی ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابل د انتقال ماموریت پر مهال د برېټانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللی وو، او هغه کسان چې ورته اړتیا و ژر کارتستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
افغان موسیقي غږونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي. یو شمیر موسیقي غږونکي چې د تیخت لارې درلودل هواده وتلي، او هغه چې په هواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت کې
پنځه 50 کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده، او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو زنرمندان کور کې لاړم، دغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي دغه د موسیقي اله د ځان سره وېته ک هر څومره چې تا خوخه دي د پیسې ورکه د یو اخلا.
هغه طبلا او هارمونیا چې عبدالحمید په 2015 سو افغانۍ اخیستی د طالبانو لواکمنې وړاندې یې بیا ل 15000 تر 15000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقي دا آلاتي د همدردی پر بنسټ ل یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړی دي. طالبانو واک تل بیا ځلی رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړو د موسیقي غږونکو منځوي کړل، لودي ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهور کوڅه چیرته چې بعد موسیقي غږونو ازړه تلار کوله او ډیر شمیر سندرغاړو د موسیقي غږونکو په کې راټولو، خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړې او دکانداري، خیاطۍ او نورو کارونو ته لاس اچولې. پنځوس کلن عبداللطیف د افغانستان یو له مشهورو طبله غږونکو دی. هغه چې په خبره یې له مشهورو سندرغاړو لکه فیض کاریزي، عالم شوقي او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال طبله غږولې، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس لدی ویری چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي لمنځه یوړي.
وسایل له ما ماته کړل، د ریګم د طالبانو له مورین چې د دلته په کور کې راغله تلاشي له خاطر د لاچ د فلا نه راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهور سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت بعد سرګرولو تلاوز غانو، خو اوس ترکیه ته تللی. د افغانستان له پری خود وروسته د خپل موسیقي له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بل خاور وړاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پریږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقي آلات مې همداسې پریښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقي د آلاتو پلور له امکان لري وو او له همدې عملی په میدان پریښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقي غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقي آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیر یې بیروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقي غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه، بلکې د موسیقي د آلاتو جوړونکي هم اغیزمن کړي دي. شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکي دی. دی هم لکه د نورو په څیر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونه سقوط وکړ، زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به ذریعہ هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یو قوتي د اخیستل توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو، خو وړاندې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې لږه غولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوای موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوای د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یو لویه یا برخه د موسیقي لپاره ځانګړې شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمیر ځوانان د همدې موسیقي له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده باندې بلنی ورکول کېږي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي موږ تاسو د پیغامونو لا راستولو مننه کوو. یادونه کوو چې کله هم موږ ته پیغام پریږدي نو د خپل سیمې د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول وایي چې ټولنیز او اجتماعي مسلې وي. دا څو اوریدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي چې دغه د یلمن ولایت د بولان د دریم یوازي اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زموږ څوره نو معمول کل څو څو ځلې واره را لور ټپاله د نو معمول کسوه، خو موږ ته هیڅ یو یو شی هم را نه کوي، نه سره وګرځوي، نه پوښتنه وکړه، نه معلومات را سره وکړي. دا ټول خپل پر ځان وکړل، څره کمې کړه، په دغه مثال ولاک خلاصېږي. خو دا غزمون نه مانی ولیکل، موږ بیا را ولاړ شو، خو نشته د افغانستان خو ټول لاس په دربدری کې سر دی. دغه مو د دې څه پور وکړه، د دې څه پور وکړه، خپل ځان په چل نه ځان په وژنې نه نو دل وژي. نو هغه دی هم شی را نه کوي، پر موږ باندې دا پورم راته وتلی دی، شی هم په لاس را نه کوي، دغه سره پرې شو. نو مانی هم راته لیکلی دی، او زما نوم چې دی شاه محمد نومیږم، د بولان د دریم یوازې پسې مربوط یم. سر دې په خلاصو
ولایت څخه خبره کوم. زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نه حساب دي. اکثره مشران غواړي چې د انجنونو مکتبونه د انجنونو پر مخ باندې خلاص کی، خو ځینې مولایان لایان په دې کېسته چې هغه ډیر سختریزه، هغه نه غواړي چې د انجنونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص شي، د ټوله بند هغه راچولې د ترسو پرې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونسي، تر هغه پرې به د انجنونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
په دې خبري مجلس